دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په کابل کې د امریکا سفیر وایي زر تر زره باید په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلې تېرې یوې میاشتې راهیسې افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ژمنیو پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او داعش په ګډون په سلګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې او د افغانستان د سولې عالي شورا ویلې وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د مرستې هرکلی کوي. ستړي مشي په خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو په لاره خبرونه کوي اسمت ساروان په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي پکار ده چې د بلخ نوی والی ته په سوله ییز ډول واک انتقال شي. امنیت شورا سبا پر افغانستان خبري کوي. ترکیه وایي د سوریې په کورد میشتو سیمو کې پوځي مداخله کوي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی سفیر جان باس وایي پکار ده چې د بلخ له پخواني والی څخه نوی ته د دغه ولایت چاري په سوله ییز ډول ولېږدول شي. جان باس نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
وی بلیو اټس اسنشل دټ دس
دی وایي موږ باور لرو دا ضروری ده چې د لانجه او له پخواني والی عطا څخه نوی والی ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. په دې کې نور تشدد ته ځای نشته. د امریکا سفیر د سرګندونې یو ورځ وروسته له دې وکړې چې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني مکالمه کې په مزار شریف کې په سوله ییز ډول نوی والی ته د واک پر انتقال خبرې وکړې. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا جمعه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونمان نن په یو خبر پانه کې ویلي دا غونډه به سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې د ورځې په یو بجه پیل شي او د افغانستان په وخت ماښام تر اوو بجو به تر و نیمه بجو پورې به دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي چې په دې غونډه کې به تر ډیره د افغانستان په سوله کې د منځنۍ آسیا پر رول خبري وشي. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی نیکی هیلی پرون وویل تر بل هر وخت افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل دا چاودنه نن ماسپخین مخکې نن ماسپخین د شینډن د زیرکو د سیمې په یو کور کې وشوه.
بعد از ظهر روز در اثر انفجار یک ماین دستساز در یکی از منازل
نن ماسپخین محل په یو کور کې د جوړ شوی ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په شمول 15 غړي ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د ښاغلي فرهاد په وینا تر اوسه پورې د دې پیښې علت نه دی څرګند. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ترکیه وایي په پام کې لري چې د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې په افرین او منیج سیمو کې پوځي اقدام وکړي. ترکیه وایي دا کار د کور جنگیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي د ګواښ په ځواب کې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن پنجشنبه وویل د ترکیې د جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې د کور ځواکونو د ملاتړ په خاطر پر امریکا بې باوري دوام لري. اوغلو همداراز وویل چې روسیه باید د سوریې په افرین سیمه کې د عملیاتو مخالفت ونه کړي او انقره به په دې سیمه کې هوایي عملیات له تهران او مسکو سره همغږي کړي. چاوش اوغلو دا څرګندونې یو ورځ وروسته له دې وکړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل د ترکیې له باندنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د سوریې د کور جنگیالیو د ملاتړ د مسالې سپیناوی وکړ. د قزاقستان د شمال ختیز په اکتوبر سیمه کې لشتر لژه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلی په بس کې اور ولګید. د قزاقستان د اکتوبر د سیمې د اضطراری حالت د اداري رئیس اقتلیک کینیس نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل د پیښې ټول قربانیان د ازبکستان اتباع دي. په دې پیښه کې 15 تنه ژوندي پاتې شوي چې هغه هم ازبک دي. د سربیا چارواکو د استرالیا له پولیسو سره د هغو ګټو د تحقیقاتو په ترڅ کې چې د مخدرو موادو د یوه ستر قاچاق په تړاو یې کوي، پرون د استرالیا درې اتباع ونیول. دغه درې استرالیایان د بلګراد د یوه هوټل په سالون کې له 640,000 ایرو او د زرګونو ډالرو معادل له آسیایي او اروپایي اسعارو سره ونیول شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د هغو څه کم 1.3 ټنه کوکاینو له کشف او ضبط سره تړاو لري چې په تیر اپریل کې په سیدنی کې په یوې چینایي کښتۍ کې وموندل شول. دا د استرالیا په تاریخ کې تر ټولو زیات کوکاین دي چې ضبطیږي.
خبرونه مو له اساتې رادیو نو اوریدل چې اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي زر تر زره باید په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوي والي ته واک په سولیز ډول انتقال شي. دا امریکا د سفیر سرګندونې به په یو رپورټ کې واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویل له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار
د سولې عالي شورا هرکلی کوي. هغه کسان چې د سولې د پروسې د
خو آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولای شي؟ دا پوښتنه مو د حقوقي او سیاسي چارو له څېړونکي کبیر رنجبر څخه کړي.
روسیا خو په دغه 40 کالو کې د افغانستان په قضایاو کې دخیله ده. له یوې خوا دا امکانات لري روسیا، او له بلې خوا اوس ډېر نږدې اړیکې لري له پاکستان سره. په دې اواخرو دوو کلو کې دې اړیکې ایجاد کړي دي.
دا خغلی رنجبر بشپړ مرکبه پر موضوع په همدې خبرونه کې واورید. به مووري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د ژمی پترس کې د عملیاتو په لړ کې له طالبانو څخه یو شمیر سیمې ونیسي. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. د سیمې په مسایلو کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هغه سرګندونو خبرو چې وایي ځواکونه به تر نامعلومې نیټې پورې په سوریه کې پاتې. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګا د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام هم له یاده مباسي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي زر تر زره باید په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د افغانستان لپاره د امریکا نوي سفیر جان باس د پنځم په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې په بلخ کې د واک د انتقال لپاره تاوتریخوالي ته هیڅ ځای نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په بلخ کې د واک انتقال لپاره باید خبره تاوتریخوالي ته ونه رسیږي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د جمهوریت ریاست او د بلخ د پخوانی ولی ترمنځ د راولاړ شوی سیاسي لانجې په دوام په کابل کې د امریکا سفیر ویل وضعیت څخه یوازې تروریستان ګټه پورته کوي. جان باس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته خبرې کولې وویل ژر تر ژره باید د قانون په رڼا کې واک له پخوانی ولی عطا محمد نور څخه نوي ولی ته انتقال شي. د نوموړي په خبره د واک په انتقال کې تاوتریخوالي ته هیڅ ځای نشته.
وی بلیو اټس اسنشل دټ دس
د وی مونږ باور لرو چې په دې سیاسي لانجاو یا هم د پخوانی والی آتات خنوي والی ته باید واک په سولیز ډول انتقال شي. دلته په ټولنه کې نور د اضافي تاوتریخوالي لپاره هیڅ ځای نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په بلخ کې له سولیزې لارې د واک د انتقال غوښتنه کړې وه. ښاغلي پینس د خبره له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني اړیکه کړې وه. د جمعیت ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له دا ډول څرګندونو هرکلی کړی و. خو عطا محمد نور ویلي چې تر هغې له ارګ سره د جمعیت ګوند خبرې نتیجه ورنه کړي خپله څوکۍ نه پرېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا یوه میاشتې وړاندې د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور مور استعفا ومنله. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې وضعیت باید دې ته ونه رسیږي چې په بلخ کې د واک انتقال لپاره خبره تاوتریخوالی ته ورسیږي. د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وایي که څه هم د دولتي مامورینو لری کول او یا تغییر او تبدیل د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي، خو دا چې د ملي یووالي حکومت د ځینو تفاهماتو له مخې رامنځته شوی باید په دې برخه کې ټولو خواو ته قناعت ورکړل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي باید په بلخ کې زر تر زره له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي او په دې برخه کې د تاوتریخوالي لپاره ځای نشته.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، د افغانستان د سولې عالي شورا ویل وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا اجرایه هیئت غړي او د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته ویل دا چې روسیې له طالبانو سره اړیکې لري نو کولی شي په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم وایي هر هیواد چې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره رښتینې هڅې کوي دوی ورته هرکلی وایي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دوی د سولې په برخه کې د روسیې د مثبتو هڅو هرکلی کوي. خو سفیر جان باز چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې باید هر نوښت او هڅه د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
We encourage everyone to play a constructive role.
دوی وایي موږ هر یو هیواد هڅو چې دلته په افغانستان کې یو مثبت رول ادا او د سولې هغه پروسه چې د افغانانو لخوا جوړه شوې او مشري کېږي ملاتړ وکړي. د روسیې په اړه باید وایم چې د دوی رغونکی رول ستایو او د مسکو د دغو مثبتو سیګنالونو هرکلی کوو.
Welcome these positive signals from Moscow.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له دې یو ورځ مخکې روسیې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي هیواد یې چمتو دی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي. په دغه اعلامیه کې راغلي موږ سپارښتنه کوو چې دا خبرې ژر تر ژره پیل او کورنۍ جګړه کمه شي. افغان چارواکي بیا په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بولي بلکې وایي دا جګړه له بهره په افغانانو تحمیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د روسیې رول ته په اشاره د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د دغه شورا د اجرایه پلاوي غړی او د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنځ چمې پورز لازا دی رادیو سره په خبرو کې د دغه مطلب د بیان تر څنګ ویل په دی اړه باید شرایط داسې مسایل چې اساسیت پراون کې نیوي
دا دوه هم دریم ناشته به چې دوی یعنی کوشش کوي چې په افغانستان کې سوله او امنیت یعنی راشي. د سوله عالی شورا هر کله کې وی هغه کسان چې د سوله د پروسه د پیاول ټوپ
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه داسې مال خپره شوې چې د جرمني د ډي پي اي خبري آژانس د راپور له مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یا پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته نږدې د مری ښار ته رسیدلی دی. دغه خبري آژانس خبر ورکړی چې د شهابالدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه غږیږي. د ځینو ادعاو له مخې روسیې په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او دا هیواد په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. نوموړی هیواد له دې وړاندې هم د دریو نورو داسې غونډو کوربه پاتې شوی چې پکې له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام چې روسیا له طالبانو سره اړیکې لري دا هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
هر څوک چې د افغانستان د سولې لپاره قدم دی کولی شي که هغه غربي کشور وي که هغه روسیې وي که بل کوم هیواد کولی شي د افغانستان مصالح مخالفین سولې ته د افغانستان حکومت ته سره یو ځای په یو ټغر کښېني موږ ورته په مثبت نظر ګورو. دوی دې کار ته دوام ورکوي او هغه رابطه چې دوی طالبانو سره د پاکستان د ادرس نه پیدا کړې ده او دوی اوس د افغانستان لپاره مفید تمامېدای شي موږ ستاینه کوو.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار په وینا که څه هم د سولې د خبرو لپاره د افغانستان لومړیتوب د هیواد دننه مذاکراتو ته دی خو په باور یې که روسیا په دې برخه کې جدي وي کېدای شي د وخت او ځای په اړه یې غور وشي.
دوستانو و مو ریدل چی د امریکا سفیر په کابل کې وای او بخی چی په کابل کې د امریکا سفیر له وسوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. همدارنګه د سولې د عالی شورا چارواکي هم وایي چې دوی په دې برخه کې د روسیې همکارۍ ته هرکلی وایي. خو روسیا په افغانستان کې د سولې په بهیر کې څه کولای شي؟ د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي روسیه د افغانستان په شمال کې له نامنۍ ویرې لري او ځکه یې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړی. کبیر رنجبر چې د حقوقي او سیاسي چارو یو څېړونکی دی ازادي راډیو ته وویل د هغه اړیکو له مخې چې روسیه له طالبانو، پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره لري د افغانستان په قضیه کې ښه رول لوبولی شي. یوسف خان زدران د وی مرکې په پایل کې ښاغلی رنجبر پوښتلی چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې هڅې څه معنا او کوم رول لري؟
ټول دغه د منطقې ملکونه په افغانستان کې دوی نفوذ لري، امکانات لري، پلوي لري، مخصوصا روسیه. روسیه خو په دغه څلوېښت کالو کې د افغانستان په قضایاو کې دخیله ده. البله خو ټول نور ملکونه هم، ایران او چین او مخصوصا پاکستان، یقینا دلته خپل پلوي لري. لوی خو دا امکانات لري روسیا، او بل خو اوس ډېر نږدې اړیکې لري پاکستان سره. په دې اواخرو دوو کلو کې دوی اړیکې ایجاد کړې دي، هم له پاکستان سره هم له طالبانو سره. دا موضوع پټه نه ده چې څو وارې په رسنیو کې هم مطرح شول چې روسیا امکانات ورکوي حتی طالبانو ته، سره له دې چې کوم بیلګه موږ ونوسو کولای چې وړاندې کو او رسمي په دې اړوند خارجه وزارت اقدامات وکړي. مګر دغه موضوعات مطرح شوي دي هم د امریکې لخوا، هم د افغانستان له چارواکو، مخصوصا محلي چارواکو لخوا.
نو ستاسو پاند رجبر صاحب چې اوس روسیا څه غواړي، په کوم قیمت باندې دغه سولې ته دوی حاضر شوي دي؟ فکر کوي دلته به دوی خپلې ګټې هم پالي کنه؟ دوی صادقانه هڅه کوي چې بالاخره دواړه لوري یوې روغې جوړې ته ورسیږي؟
په دې کې شک نشته چې ملک خدای په جات کوم اقدام نه کوي، کوم مداخله نه کوي. دوی خپلې ګټې لټوي په افغانستان کې، او دی غواړي چې د ګټې په افغانستان کې خوندي، مخصوصا دغه اوس په دغه واخر کې چې دغه وضع ډیره بدله شوي ده په شمال مناطقو د افغانستان کې، او د داعش امکانات هم هلته پراخ شوي دي. دا ډېر لوی خطر دی روسیې ته او منځنۍ آسیا ته. دوی دې ته علاقمند دي په دې اند به چې که اوسې کېدلی چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، او دوی له دغه خپل امکاناتو نه چې طالبانو سره لري او پاکستان سره لري، چین سره لري، کوسی کولای شي ګټه واخلي او اوس ځان محور دی غو ګرځي د دې رسولې وګرځي. دا هم ډیر لوی موضوع ده.
خو رجبر صاحب، دلته د نړۍ د نورو قدرتونو چې په راس کې امریکا دا دلته حضور لري، دلته به د روسیې دغه هڅه فکر نه کوي د یو اختلاف رامنځته کی کنه کولای شي نتیجې ته ورسیږي دا ډول هڅه؟
فکر نه کوم چې امریکا دې سره مخالفت وکړي. په دې اند مې چې اوس یو همغږي په دغه منطقې کې مېست راغلی دی. ډېر وار روسیې علني دا موضوع مطرح کړی دی چې د امریکا له هلو ځلو نه په افغانستان کې حمایت کوي، منظور به د سولې په اړوند دی. دا اوس غواړي چې دغه خلکو ته وښيي، دنیا ته وښيي چې دغه امکانات دی هم لري، او دغه هلې ځلې به وکړي که اوسې کېدلی چې کوربه شي د دغه سولې د مذاکراتو. او زه په دې متيقن یم چې امریکې دې سره مخالفت نه کوي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو چې د روسیې د رول په اړه، البته د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې د رول په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د تیری وی میاشتې راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې شمنی پوځي عملیات پیل کړي دي، او وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ډلې غړو ته درانه تلفات اړولې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خالد په نوم د ژمني عملیات د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوي چې د کال تر پایه به دوام وکړي. خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لکه څنګه چې لاسیمه ده د حکومت عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت دا اعلان د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ګڼي. د یاد یو عملیاتو له امله ادا کوي چې د دې عملیاتو له کبله دوی ته زیان نه دی اوښتی. برعکس افغان ځواکونه دوی وایي چې په بېلابېلو سیمو کې زیانمن شوي دي. نور حال به د اکرام الله اکرام په رپورټ کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ژمنۍ او ګډو پوځي عملیاتو په اوږدو کې هغه ولسوالۍ له ترهګرو او وسلوالو مخالفینو پاکې کړي کوم چې اوس مهالي په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خالد په نوم د ژمنۍ عملیات د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه د طالبانو او داعش جنګیالیو په ګډون سلګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه عملیات کې مونږ ډیر لاس راوړنې لرو. پس الهاو نفر د طالبانو د منځ ته لیدي او د دوی ډیر زیات وسلې او تجهیزات تخریب شوی. د دوی موزیګانې مونږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیتونه استعمال کړي او مونږ په دې کې داده یو سي په آینده کال کې د دغه عملیاتو په لړ کې خوندي ژوند خپل خلکو ته آماده به وکړو.
که څه هم ښاغلی رادمنیش د سګنې او ژمنۍ او عملیاتو په ترڅ کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د اوختي مرګ ژوبلې د دقیقې شمیرې په اړه څه نه وایي، خو په خبره یې په اوسط ډول هر ورځ د طالبانو او داعش په ګډون شاوخوا 500 وسلوال مخالفین له منځه وړل کیږي. خاغلی رادمنیش وایي د عملیات اوس مهال هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د روان لمریز کال تر پایه به دوام وکړي. فراه، فاریاب، اروزګان، غزنی، کندهار، ننګرهار او کندوز هغه ولایتونه دي چې د خاغلی رادمنیش په خبره د مخالفینو لوړ ګواښ پکې موجود دی. نوموړی وایي د روانو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر کم دی. داعش اسلامي دولت ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت دا څرګندونې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ګڼلې ده. ذبیح الله مجاهد ادا کوي چې اوس مهال د افغانستان لسګونه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي، هغه ادا چې دفاع وزارت یې ردوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت لکه څنګه چې لازمه وه له دغو عملیاتو نتیجه نه ده ترلاسه کړې. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
حکومت هغه اندازه چې لازمه ده توجه نه کوي. موږ په اطراف کې چې د کوم خلکو سره په تماس کې یو، اکثرا خلک د مشکل سره مواجه دي. کوم جنګونه چې دوی سازماندهي کوي هم هغه مؤثر نه دي. باید قوي عملیات وسي په ټول افغانستان کې. نه هغه ترورستان چې د افغانستان خلک د بینه وړي او په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان خلکو سره صلح وکړي، هغه باید وځپل شي.
ښاغلی مجاهد وایي حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل عملیات هم په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په جدي او قوي ډول ترسره کړي. د یادونې ده چې افغان حکومت په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په بیلابیلو نمونو عملیات اعلان کړي، خو د نه موثریت له امله بیا د خلکو او کارپوهانو له انتقادونو سره مخ شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ته ملري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه په خپلې کړې پریکړې له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې د ټاکل شوی نن د ورځې تر پایه پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي نن د پنځشنبې په ورځ به پاکستان په نوموړي هیواد کې د افغان کډوالو د وسیدو او یا استلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت له دغه هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د وسیدو نیټه تر یو بل کال پورې هم وغځوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ژمن دی چې په داوطلبانه او تدریجي ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو نوولو زمينه برابر کړی.
زمونږه تمه له پاکستان نه زده چې هغه پریکړه چې کړی چې افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړ شي، هغه پریکړه باندې د سره غور دی. او حکومت هم ژمن دی چې په داوطلبانه په عزت او کډی ډول د دوی درنولو لار چاره برابر
ټاکل شوی دی. چې نن پنځشنبه د ورځې تر پایه به په پاکستان کې د 1,000,000 او 4,00,000 راجستر شوی او شاوخوا 1,00,000 نور افغانانو د اوسېدو په اړه وروستۍ پریکړه وسی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسیدو قانوني موده د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته ورسېده چې اسناد یې بیا د یو میاشتې په مخ تمدید سول. خو له هغې وروسته د پاکستان کابینې د روان میلادي میاشتې په پنځمه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنورۍ تر وروستۍ نیټې پورې خپل هیواد استانه سي. د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون په پاکستان کې له افغان کډوالو غواړي چې په باعزت ډول خپل هیواد استانه سي. د دغه کمیسیون غړي هیلې ارشاد ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه غواړي چې ټول افغان کډوال بیرته هیواد استانه سي.
همیشه د اختار په شکل باندې دا یو اولټیماتم افغانستان حکومت ته ورکړي. د ما په نظر افغانستان بل وطن کې ذلیل کیږي لکه ایران او پاکستان چې دوی همیشه ذلیل کیږي. هغه نه دی په افغانستان کې یو کوډل کې خو په عزت ژوند ولري.
اغلی ارشاد وای د کډوالو چارو وزیر د دغه کمیسیون په غونډه کې ویلي چې له پاکستانه د کډوالو د احتمالي استولو لپاره چمتووالی نیول شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوال خپل کور ته نوي راستانه سوي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس ازادي راډیو ته ویلي په کار ده چې افغان کډوال په تدریجي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته افغانستان ته استانه سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکایي ځواکونه به تر نامعلومې نیټې پورې په سوریه کې پاتې وي. رکس ټیلرسن پرون وویل امریکایي ځواکونه به نه یوازې په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي بلکې د بشار الاسد د حکومت او د هغه د ملاتړ ایران د واک پر ضد به هم مقابله کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د لومړي ځل لپاره د سوریې د جګړې په اړه د خپل هیواد بې قیده ژمنه اعلان کړه. خاغلی ټیلرسن پرون په ستنفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال ویل چې په سوریه کې به د امریکایي ځواکونو ماموریت د داعش پر سپلو او د هیواد ته د دې ډلې د بیرته ستنېدو د مخنیوي پر موضوع متمرکز وي. نوموړي ویل په اوس وخت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به بشار اسد ته فرصت برابر کړي چې د خپلو خلکو پر ضد ظالمانه چلند له سره پیل کړي. رکس ټیلرسن د سوریې ولسمشر بشار اسد ته د خپلو خلکو د قاتل خطاب وکړ او ویل چې اسد نشي کولای په سوریه کې د اوږدمهاله ثبات لپاره د خلکو باور ترلاسه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په سوریه کې د امریکا نشتون به ایران ته زمینه برابر کړي چې په سوریه کې خپل نفوذ او رول پراخ او قوي کړي. ټیلرسن ویل څرنګه چې د ایران په نیابتي جګړو کې لیدل کیږي او د دې هیواد چارواکي وایي ایران په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراخوالي او د امریکا او اسرائیل د زیان منولو په هڅه کې دی. متحده ایالات دا مهال په سوریه کې 2000 سرتیری لري او امریکایي جنگي او څارونکي الوتکې د دې هیواد په فضا کې فعالیت کوي. امریکا د غرض اعلان کړی دی چې په سوریه کې به 1500 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي چې د هیواد ته د داعشانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ترکیه، روسیه، ایران او د سوریه حکومت د متحده ایالاتو له دې پلان سره سخت مخالفت څرګند کړی دی.
اوس مو اسمت ساروان د لرغونپوهانو له هغه هڅو خبرې چې په افغانستان کې د یو ډیر پخواني جماعت د پایښت د راز په اړه دي.
لرغون پوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یو تر ټولو پخوانی جماعت چې په افغانستان کې دی د پایش راز معلوم کړي. د ټي آر ټي ورلد راپور له مخې لرغون پوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګمبتو جماعت څرنګه په پیړیو پیړیو د زلزلو، یرغلونو او ګڼو نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت کړی او لا هم پاتې شوی دی. د جماعت د دې لپاره نو ګمبت وایي چې یو وخت کې نه ګمبتې لرلې. دا جماعت مزار شریف ته نږدې په بلخ ولسوالۍ کې دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا جماعت چا جوړ کړی، خو لرغونپوهان وایي چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی. لومړی ځل د شپېتمې لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغونپوهې په دې جماعت کې څېړنې وکړې. هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جماعت ویجاړ کړ. په 2016 میلادي کال لرغونپوهان وتوانېدل چې په دې جماعت کې کیندنې وکړي. د ټي آر ټي ورلد پر اساس دا جماعت چې سختې جګړې او یرغلونه پرې تېر شوي اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوستان او تاسو مخکې لا ساده راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. زموږ د وی پانی پتام ځان سره او یاداشت کوي ازادي راډیو ډاٹ کام مو د وی پانی پته اوس هم یو ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیل اسمت ساروان نور.
افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې سفیر جان باس وايي په کار د چي د بلخ له پخواني والی څخه نویته دغه ولایت چاري په سولې زټاول ولېشتول شي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا جمعه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دا غونډه به سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې د ورځې په 1 بجه پیل شي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په شندن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. ترکیه وایي په پام کې لري چې د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې په افرین او منجیب سیمو کې پوځي اقدام وکړي. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشتر لږه 25 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلې په بس کې اور ولګېده. او د سربیا چارواکو د استرالیا له پولیسو سره د هغو ګډو تحقیقاتو په ترڅ کې چې د مخدره موادو د یو ستر قاچاق په تړاو کوي پرون د استرالیا درې اتبا ونیول.
دوستانو اوس هم مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري په مخکې اڅو سپورتي خبرونه ته سبون کاکړ نه ورو
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نونس کلنو د کرکټ د نړیوال جام په وروستي ګروپي لوبه کې افغانستان د شنبه پر ورځ لایلند سره مخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا به پڼې د معلوماتو لمخې د افغانستان نونس کلنو لوبډلې چې لا دی وړاندې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي دغه سیالۍ ته د بشپړ چمتووالي خبر ورکړی دی. کاسه هم افغانستان د نړیوال جام کوارټر فائنل یا اتو غوره لوبډلو ته لار پیدا کړي خو د دې لوبې ګټلو اهمیت په دې کې دی چې افغانستان د خپل ګروپ د جدول په سر کې پاتې او په بل سیالۍ کې د ګروپ له دویم لوبډلې سره سیالي وکړي. د کرکټ لډګر یو بل خبردار دی چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان د کرکټ نړیوال شورا لخوا د 2019 کال د دویم درجه هیوادونو د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د راشد ارمان په اړه دغه خبر ترڅنګ ویلي دغه 19 کلن افغان لوبغاړي په کم عمر کې د خپل هیواد لپاره ډیر څه کړی دی. وی پانوای راشد خان یوازې په 2019 کال کې شپږ وکټ اخیستي چې د دویم درجه هیوادونو لوبغاړو یو ښه ریکارډ دی. او په کابل کې د پیل شو ژمنیو ساحلي فوټبال سیالیو په لړ کې د پرورشګا لوبډلې نوی افغان کلب ته د اتو سلور په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د الف او ب لیګونو څخه اتو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ تیر ورځ پیل شوې او په لومړۍ سیالۍ کې کابل کلب د 20مې پیړۍ په نوم لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ به اتو ورځې دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د تاسو په کلیو کې تشنابونه څه ډول جوړ شوي دي؟ آیا پاکی یا نظافت ته پاملرنه شوي؟ نن په همدې کلیغه گیګو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد خان دی. نوموړی د ټولنې پر مشرۍ د بشپړې افزلسې پاکل غږیږي.
د ټولنې پر مشرۍ بشپړې افزلسې ها یا CLTS دا کلیوالو ته د انګیزه ورکولو یا فکر ورکولو یو طریقه ده چې د دې په پایله کې موږ ته یو پاک کلی په لاس راځي. دا په دې معنی چې موږ کلیوالو ته د دې د نظافت او افزلسې د خو کړنو په اړه انګیزه ورکو او دوی هڅو ترڅو دوی خپل کلی پاک ساتي او افضل صحه او نظافت خپل ورځنی ژوند کې مراعات کړي. د نظافت او د افضل صحه ترمنځ توپیر دا دی چې افضل صحه د ټولو هغو تسهیلاتو برابرولو ته ویل کیږي چې په هغه سره نظافت رامنځته کیږي، مثلا د کیناراب جوړول، د سیپټیک څا جوړول، د تشناب جوړول، امدارنګ د غایته موادو د پمنظم توګه ځای په ځای کول، دا د افضل صحه برخه ده. چې مهم او عمده برخه په افضل صحه کې دا ده چې انساني غایته مواد په سمه توګه باندې ځای په ځای شي، او نظافت هغه پاکوالی چې بلاخره د افضل صحه په مراتبولو سره منځته کیږي هغه نظافت دی. یعنی نظافت یې سافټویر برخه ده چې نرمه سړی د مرض نه پرې ساتل شوی. هارډویر برخه یا افضل صحه چې ده هغه د دې شیانو تنظیم کول دي چې تشناب جوړ شي یا کیناراب جوړ شي، هغې هغه بیرونی سوریه چې د هغه په منظم ډول باندې پرده ولري چې مچان ورته رانیشي، د هوا لپاره پایپ ولري، او دا غیته مواد کله چې دوی روباسي په پټیو کې وانچي په منظم ډول باندې هغوی لري یوځي کې ځای په ځای کې، او پس ته یو څه مودې شپږ میاشتو نه تر نه میاشتو هغوی روباسي او بیا په خپلو پټیو کې وکاري. یعنی ټولنې په مشرۍ بشپړ افضل صحه کې مونږ دا وایو چې مونږ کلیوالو ته انګیزه ورکوو ترڅو دوی خپله په خپله باندې خپل نظافت افضل صحه وساتي، په خپله ځان ته تشناب جوړ کړي، په خپله خپل کلیوال دې ته وهڅوي چې کلی پاک وساتي، په خپله دا خزلې چې په کلي کې جامد خزلې رامنځته کیږي دا په منظم شکل باندې.
تاسو اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې خپله د خزلې په څو ډول دي؟
خزلې څو ډولونه باندې دي. یو هغه خزلې دي چې په کور کې تولیدیږي، یا د کور په سطح خزلې، هغه چې د جارو په اخره کې لاس ته راځي، دا باید کمی ونه ګڼل شي. هغه خزلې چې د خوړو تر تیارولو وروسته آشپزخانه کې تولیدیږي، دا باید په دې ته باید ارزښت مونږ په دې لحاظ ورکړو چې کدا چیرته په سمه توګه ځای په ځای نشي نو دې کې میکروبونه وده کوي، او بلاخره زمونږ او زمونږ د کورنۍ د غړو د مریض کېدو یا د ناروغېدو سبب کیږي. په خزلو کې تر ټولو خطرناک ډول د انساني غایته مواد دي چې هغه په میلیونهاو میکروبونه لري او مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. که چیرته دا سم ډول باندې په منظمه توګه ځای په ځای نشي نو هغه کالته مچان ور سره تماس پیدا کی، نو بلاخره هغه مچان کورونو ته راځي او په کورونو کې د مختلفو سیزونو باندې کینی، او که چیرته دا مثلا په آزاد فضا کې څوک رفیع جاتو کې هغه شمال خاورې او باد سره هغه ځي په دی اوبو کې، او که د هغې اوبو نه مونږ استفاده وکړو په سم شکل یې وی نه شو نو هغه میکروبونه په هغه کې پاتې کیږي او د کورنۍ غړي مو ناروغه کیږي. تر دې ته څو چې ډیر زیات په دې ناروغیو سره مختی او مشکل سون ماشومان دي، ځکه چې ماشومان د بدن مقاومت کم دي، نو دوی ډیر زیات په دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس زیات وي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړي چې د روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کړی دي؟
د عام روغتیا وزارت د کلیو پراختیا او بیا رغونې د وزارت او نور همکارانو په مرسته باندې دوی د ټولنې پر مشرۍ بشپړ افضل صحه او د نظافت او افضل صحه د ارتقا پروګرامونه په مختلفو ولایاتو کې لري د افغانستان، چې تر دې وسه پورې مونږ د ټولو همکارانو په مرسته دې نتیجې ته رسیدلی یو چې ډېرې کلي د مختلفو ولایاتو مونږ پاک اعلان کړو. د یو پاک کلي معیارونه چې مونږ کلی پاک اعلان وو، دا دي چې هغه کلیوال ټول په آزاد فضا کې رفع حاجت نه کوي، کینارابونه ځانوی ته جوړ کړي دي او دوی په منظم ډول باندې هغه کاري، داسې نه چې یوازې جوړ کړي او کاري، او په کلي کې په آزاد فضا کې د رفع حاجت نښې نښانې یا د غیته موادو نښې نښانې نشته دي. او دغه کیناراب شو دی جوړ کړی دی، پرده لري، دروازه لري، بیرونی سوری چې دی هغه بند دی، مچان نه ورننوځي، د هوا لپاره یو پیپ پکې لګیدلی چې هغه د دوی د تشناب هوا بدله کی. نو دا د یو پاک کلی معیارونه دي چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفع حاجت ونشي یا هغه انساني غایته مواد یا خزلې په منظمه توګه ځای په ځای شي، نو دا کلی اوبه پاکې دي، خلک نه ناروغه کیږي، او همچنان د دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ دي کلی هم ورسره ډیر ښه ښکاري، خلک ترې متاثره کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دی. او د دې تر څنګ چې دا برنامه دوامداره پاتې شي، چون مونږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، یو کال لپاره مونږ په مختلفو ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګیټ کوو، نو تر هدف لاندې نیسو، نو هلته به کلیوال باقي کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي، هغه د کلی ترمنځ چې مونږ نارینه او ښځینه ګروپونه انتخابو، هغوی بلاخره دا تبلیغات او دا پروګرام پر مخ وړي او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي ترڅو ناروغ نه شي.
په دغه کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته اما په هوای ورکوي چې دوی خپل کلی پاک وساتي، یا خلک هم همکاري لري؟
کثیر ته خلک همکاري ونی کې دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي، ځکه د دې نوم نه ښکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړ افضل صحه. مونږ د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو، هغوی هغوی سره خبرې کوو، د هغوی د خولې نه خبرې راخلو، او هغه اضرار چې د دې میکروبونو د دې کثافاتو له کبله یا خزر له کبله دوی ته متوجه دي، هغه اضرار د دوی د خولې نه راخلو او بیرته دوی ته وایو چې راځئ چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کړو. او په هر شل کلو باندې مونږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال په اوږدو کې ځي او د خلکو سره کار کوي. نهایي هدف ترې دا دی چې خلک سلوک د خلکو تغیر شي، چلند دې تغیر شي، او د چلند تغیر یو څه وخت غواړي. نو ځکه مونږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګیټ کوو، تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزی او کلیوالو سره مونږ په اوله کې یو لوی ستره غونډه نیسو چې په هغې کې مونږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو. ورته وایو چې ښه، ستاسو کلی پاک دی، ستونزې لري، څوک تشناب نه لري، ولې نه لري، آیا دا تاسو ته تاوان لري، نه لري. بالاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي هغوی مونږ ته خپلې ګوتې جګوي، او هغوی مونږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو، او بالاخره بیا په دوامداره ډول باندې کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو تر څو چې ټول کنارابونه جوړ کړي وای کاري.
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړی دي؟
په مختلف ولایتو کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو مونږ پاک اعلان کړی دي، او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان مونږ پاک اعلان کړو په آزاد فضا کې. ډیر افیاجت څخه کلی چې مونږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی، هغه لوی لوی ولسوالۍ چې مونږ پاک اعلان کړی دي، نیلی ولسوالۍ چې د دایکندي ولایت مرکز دی، دا مونږ پاک اعلان کړی دی. خاص او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې مونږ پاک اعلان کړی، او په نږدې وختونو کې به مونږ قلعینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیانو مرکز مونږ پاک اعلان کوم. باید ووایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي. په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي.
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول شوی؟ 2% بیا غته پاکي لا نه وي.
مونږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سي هک چکل مونږ کله پاکي لا نه وو. هغه کې څو خپل شرایط لري، او تر ټولو مهم او ستر دا دی چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود. کله چې په کلی کې دا موجود نه مونږ کله پاک نه لانوي. او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت، انکشاف اتحاد، شاروالۍ، مختلف همکاران د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي. مثلا په کلی کې کنارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي، بیرونی سوری بند، داخلي سوری پوخ لري نه لري، او د هوا د پاره واکش پیپ لري یا نه لري، مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دی، او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي، پاکي ذخیره کوي، د کم زینې راخلي، کمه سي کاری، او حویلۍ پاکي دي، او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلي چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته. نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاکي لانه وي. څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاکي لان کوي؟
په خلکو باندې مونږ ډېر ښه سکسس سټوري یا کامیاب کیسې د دین لرو چې په ډېرو کلیوالو باندې تاثیر کړي دي. حتی ځینې کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې زه د کناره وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم، نو مونږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو. په هماغه ورځ چې کله انګیزه ورکوو نو درمل مصرف محاسبه کیږي. مثلا په کلی کې مونږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي، مثلا لس کس په میاشت کې څومره مصرف په یو کس راځي. مثلا اوس خو دوایې نیم قیمته دي، یا 1000 روپۍ یا 2000، که 1000 روپۍ وي نو میاشت کې 10000 شولې دي، کال 1,00,000 شولې. نو مونږ ورته چې په 1,00,000 خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر. نو تاسو ولې ځانونه نه ساتئ؟ تاسو خو آباد خلک، مونږ ته دا موی چې مونږ ناروغ یو، نو یا غریبانان یو. په اوله کې مونږ د کلیوالو سره انګیزه ورکوو، او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې کلیوال دې ته تشویقو چې بالاخره هغه ټول دې ته مجبور شي چې خپل کیناراب جوړ کړي. او کچیرته جوړم نه کی هغه نور کلیوال چې جوړو هغه ته وایي چې ستا همسایه کیناراب جوړ نه کی نو تا ته هم خطر دی، که نه جوړي یا شر ورته کوي چې مونږ د سره خپل جوړو. خدا به دوی هم چې مونږ په دې ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سي هکې هیڅ ډول مرسته د کلیوال سره غیر د عامه پوهاوی او غیر د دې چې د دې سلوک تغیر کې مونږ یو شیم دوی ته
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خبري باوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل ښار زرګونه ښاریان په ښار کې لکه ککړې هوا ځورېږي او د همدغې ککړې هوا زیانونه هره ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغې تدریجي وژنې پایل د کابل ککړې هوا کړی چې ښاریانو ته مالي او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړېږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د سعد طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي. تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمانه پیلوو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي پایس د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا موږ تاسو ته مشرانو کیسې کړې دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یاد دی، خو متاسې پنه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل ښار نه ووځي. او زه خپله یو حساسیت راته پیدا کړی دی، ډېر وخت زکام وم که نه. بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کیدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي که نه، پرنجېږم، سینه مې خرابېږي.
او مننه. له موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسو د ایمان صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی وایي چې دوی مریض ول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام د ککړې هوا تاثیر ده. تاسو دا راته وایي چې دا ککړ هوا د کومو ناروغیو سبب کېدلی شي؟
لکه ایمان صاحب چې ورکه څوک داسې مسایل زمینه په خپله پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته هغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته. که تاسو درته وایي چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاکه وینئ، البته کوم مسایل تاسو لري دغه په طریقه تاسو د چک کوي، په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره یا په بل اصطلاح باندې غته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې د باز نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو، دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډېره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډېره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه شوې ده، د پخوا پرتله پاکه شوې ده، غواړئ همدا ووایئ؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې هغه کومه حواس یو انسان ته یعنی د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسیدلي.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو.
کم سوی ده. ایمان صاحب، مدقیق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه شوې ده، البته دلیل مو ویلې چې سړکونه پاخه شوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق، کاچې موټر زیات شوی دی په خاکلونو نه، حمامونه زیات شوی دی. د کارتینو خاطر مونږ څو کاله مخکې وسیدو یو حمام لرلو، اوس په منطقه کې څلور پنځه حمام دي، چار ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کیږي، دا طبعا هوا چټلوي. زه خپل د پنتون روزم هم سترګې مسوځي، ټول مسلین وایي چې هوا ورځ په ورځ خرابېږي. نه پوهېږم د کیک صاحب د کوم مدرس نه وایي چې هوا ښه شوی ده د مخکې کلو پرتله. حمامونه دومره ډېر شوی دي چې ټول تیرونه پکې سوازي، پلاستیکونه پکې سوازي، هوا چټاله کوي.
مدقیق صاحب، ډیر لاند با د ایمان صاحب ځواب تاسو وایې، تاسو وروسته به بیا راسو. رئیس صاحب، البته لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مې ویل، موږ سره د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس غیاث صاحب هم دلته شته ناست دی. خو لومړی به مدقیق صاحب د ایمان صاحب د خبرې په ځواب کې کوم څه غواړي وایي؟
زه څه کوم شی وایم، دا په اسنادو باندې وایم. د کابل په ښار کې د هوا په ترکیب کې تقریبا 2% ګرد او خاوره د غریس سسپنشن وجود. د دې سره خواکه تقریبا 1.5% دل رهایشی ساخونه او لغه کوم زینس لک تجارتی دی لغونه منستر دی بل خبر سه ایمان سه بشاره ورته وکړه سه مثلا ټیرونه سوزی یا تیل دی یا نور نقلیه وسایتی دی غوی سهم خصوصا په مالق وزراتو کې 10% جوړی دغه سره په خو کې دغه د خختو بچی سه د کابل په خار کې خصوصا د سبس پور وسوالی کې دی اومده سورس ده د 12% جوړی په مجموع کې دغه ټول نانواین کې په کابل خار کې بیا هم خوانی حالت تورو گرزینو بیا 3% جوړی حمامو کې دومره زړه ټیرونه په کابل کې نسته سی حمام په ګرم کې تاسو او په حمامو کې زغال سوزول کېږي دبر اسکار دا دې دبر اسکار په
هم دوت لري او موزر دوت
کامل نه لري دا اومده برخه جوړی لدی ولی وسوکو حمامونه وترو
ورسبه تاسو به سره وګرځو او سره زو د کابل خاروالې د تنظیف د برخه رئیس ته رئیس تاسو د ناستو ملمنو خبري واوریدلې او د دوی نیوکه په حمامو باندې و د خښتو په بټي باندې و په نانوایو باندې و چې هغه څه وځي چې هغه د کابل هوایي ډیر نه پکه کړی ده د تاسو جواب به دوی ته چوي
په کورو او په اصنافو کې خلک زغال څنګه استفاده کوي چې دا ډیر یو غټه مشکل ده په کابل خار کې او بل کوم وسایل چې په کابل کې ده هغه ټول ستاندرد نه ده ماشینونه په ستاندرد توګه تیل پروسس نه کوي او هغه آلودګي هوا ته یو عامل ده خو په کوم موضوعاتو کې چې شاورولي کابل ډیر جدي پاملرنه لري ټول نانوایي په کابل خار کې غازی سیستمونه لري حمامونه ته ټول توصیه کیږي او ټول لنواهی نظارت کیږي چې دا ټول باید زغال څنګه استفاده هم کوي باید د تصفیه سیستم باید ولري چې په ډیر نواهی کې ډیر حمامونه شته چې د امدغه تصفیه سیستم لري خو ځینې ځایو کې تصفیه سیستم نشته او مغه لک مشکلات جوړی په هر منطقه کې مشورولي کابل په دغه موضوع باندې ډیر جدي برخورد کوي
او بیا به هم لیمان څخه پختره وکړو ایمان صاحب هغه څوک دی چې دای د کابل ککړیاوانه ډیر زیات متضرر ده خپل ناروغ سوي د کورنۍ غړي او نور دای لککړیاوانه بولی ایمان صاحب رئیس صاحب خبر تاسو واوري دي دوی ویل چې ډیرای دود هغه کورونه سدوی ټایرونه سوځي او دوی لامل دي او خاروالیم خپل دند ډیر په خاتو غسر تر سره ولیده اما مونږه بررسی کړی دي د خښتو بټي ده تاسو د خپل سترګو لیدلې آلت ګوري
دولتي اورګانونه تاسو خبر اعلان ورشي زه رادیو یا ورم تلویزیون ورم دوه خبري کوي چې مونږ ترخه لرو په ترخه کار کوو او بیا یا وایي چې مونږ اما په هوای کړای ده ورس پورا زمونه زیاتیږي بیا وایم نه اما په هوای شوې ده په کار خدا سي وات چې دوی اما په هوای وکی د ټلویزیونونو لیلارې د رادیوګانو د لارې بنرونو د لارې تاسو خپل د دې کار وسیدونکو تاسو به یو بنر نه ویلې د لچتې ککړی او په اړه شرولې لګولې وی
ریاسي صاحب ایمان صاحب وایي چې خرولې لکه څنګه چې په کار ده کار نه کوي
زبون د محیط زیستی ریاست په دغه کال کې مخکې کلونه ډیر اصناف ته عامه پوهاوی ورته ورکړی ده او هر دکان ته سیار تیمونه و زمونږ سرما فصل نه مخکې ټولو دغه حمامونه ته او بل ځایونه ته چې زغال څنګه چې سوزی هغه ته ټول عامه پوهاوی شوې ده ورته مونږ په دغه ملک کې دغه سی یو ځای کې ځوان کو چې خلک کله کله غیر قانوني کارو ته لاس وهي او کدا سی وشي چې خلک ناحیه ته مراجعه وکي او شاروالی سره همکار وسی داسې نسی کېدای چې حمامونه ټول د زغال څنګه وسوزي او خلک هم ونه وي ځکه چې یو ناحیه ډیره غټه ساحه لري او مونږ نشي کولای چې په هر حمام کې یو سړی ودرو غلطه او حمام نه نظارت وکي
ایمان صاحب له خاروالی سره د خلکو د همکاري پکله څوي
کدوی را تمخ کی شی خل بو پس شاته شی دوی به هی د خ په کیسه کې نه دی ګوره چټلای بیزی ما خورځوي یا امامو کې ټیرونه ما سوځي زو غل سنگ ما سوځي دوی دا کار نه دی کړی په شرولاین عمان په دې ورګنون نه خلک بیت بار دی وای چې دا اس یو کیسه روانه ده کار نه کوي کدوی کار تا کار وای خلک ملاتړ دی یار وخت خلک ملاتړ دی
بله ریاسی صاحب خلک به څنګه دي تاسو په کار باور وکړي
مونږ کار کړی دا خو د کابل خار نفوس الحمدلله ډیر ده او څومره چې کار مو کې بیا دومره ډیر معلومی گینه امنن سهار مونږ یو تنظیفي شورا د کابل خار په سطح ایجاد وکړ وکیلونه چې په هر گذر کې د هغه سره یو تنظیفي شورا جوړ کړی ده ان شاء الله مونږ خلکو ته عامه پوهاوی کتاسو د کابل شاروالي فیسبوک تعقیب وکي یا کوم اطلاعاتي چینل شته په هغه ټولو کې مونږ ویډیو کلیپونه آماده کړی ده تاسو کولای شئ چې مونږ ټول پیامونه وګورئ
بیرته راګرځو ډاکټر صاحب یوسف زیته ډاکټر صاحب کچېره دا مشکل هم د سپاتیسي همدا لوګي هم په همدې رقم سره وي څومره به خطرناک سي
که مخاوني نیول شي طبیعي ده چې بر علاوه د دې چې په دنیا ته راغلي خلکو باندې تاثیر کوي تنفسي سیستم قلبي سیستم په دوی باندې به اثر وکړي په آینده کې به د سرطانونو وقوعات زیاتېږي حتی واضح لیکل شوي دي چې که چېرته د دغه غازاتو هغه فیصدي په هوا کې ډېر زیات شي حتی د هغه امیدوار میندې چې دي د دوی به مخکې له وخته ماشومان تولدیږي د دوی به ماشومان چې تولدیږي وزنونه به کمی حتی د سختونو سبب کیدای شي
مدقیق صاحب موږ له تاسو سره مخکې هم د هوا د ککړتیا په هکله مرکې درلودې په هغو مرکو کې تاسو ویلي وو چې د هوا د ککړتیا یا ولت دا چې ښاروالۍ خپل کار په سمه توګه سرته نه رسوي کیدلی شي نن دلته د ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ناست دی غواړم دا خبره د دوی مخکې یو ځل بیا هم له تاسو واورم
بل د ښار د چاپیریالي ستونزو کلي ټوله د کابل ښاروالي سره دا یو حقیقت
بله
که چیرې د کابل ښاروالي ونه خوځیږي په دغه حرکت چې اوس روانه ده او دغه کثرت د نفوس هره ورځ زیاتیږي دا ستونزه به یو وخت د دوی له کنټرول کاملا وتلي د ما له دوی نه مشخصه غوښتنه دا ده د ترافیک مدیریت ډېر ضرور ده اړین ده د کابل ښار لپاره ولې د کابل د هوا د ککړتیا کې که چیرې ټول موټرونه هم موږ هغه عوارض ټول رفع کړو بیا په مجموع کې ما په اوله کې وویلې چې دا ټول 10% کومک کوي ولې زیاته فیصدي چې 2-3% ده هغه د دوی توجه زه غواړم چې واټونه او سړکونه باید پاخه کړي په عاجل شکل دا یو دومه خبر دا ده د کابل ښاروالي هر کال د کابل په ښار کې اصنافو ته دوی جواز ورکوي کله نه د هر جواز په مقابل کې حتی که دا معاینه خانه وي که دا دوکان ده که دا حمام د کده هر شای ده دوی د هر کال د جواز مقابل کې ټاکس اخلي د موږ وختنه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې وختنه د کابل ښاروالۍ نه دا ده چې د چاپیریالي مسال باید دوی په خپلو اصولو په خپلو پالیسیو کې شامل کړي دوی د په هیڅ صورت یو حمام ته د کار جواز نه ورکوي تر څو هغه فلترونه دوی ونه لري مشکل دا ده چې موږ دې ته پاملرنه نه ده کړې او بالاخره وضعیت د
حالت
او دا د حل هغه اساسي لاره
بله ور به ور کو غیاسي صاحب ته غیاسي صاحب مدقیق صاحب وایي چې که چیرې ښاروالۍ په همدې شکل سره روانې لکه اوس دا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي
په راتلونکي کال کې به ډېر توجه وکړو چې وشو کولی چې نور دې نه پس چې کوم حمام که غواړي جواز واخلي باید مخکې فلټرونه نصب کړي او خو د حمام تعداد ډېر ده او په ناحیه کې زموږ کارمندان کم دي او د خلک همکاري هم لږ ټیټ ده یو بل خبره چې موږ په کابل ښاروالۍ کې 155 شماره لرو خاریان کولی شي چې هغه شمارې ته په تماس شي او خپل ستونزې هغه ته شریکو کې خامخا به مشکل ته
رسیږي اسمان ښاروالۍ به اقدام کوي
بیا زه په دې باندې تاکید کوم که د کابل ښاروالۍ او د نورو ولایتو ښاروالیان د چاپیریالي مسایل د چاپیریال تخریب او د چاپیریال ساتنه په خپل لومړیتوبو کې شامل نکړي او د دې سره په خوا کې د خلکو همکاري نه وي نو د ښه چاپیریال درلودل به یو ډېر تصور او د خیال نه
لري خبرې له تاسو ټولو مننه چې راغلئ او په بحث کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو په بخاریو کې د ربړونو پلاستیکونو ډبرو سکرو او یو شمېر اوغو توکو سوځول چې ډېر دود لري هوا ته ستر زیان پېښوي او هم د ککړه هوا مو ژوند ګواښي د پاک او صاف چاپېریال د رامنځته کېدا په هیله مو نننۍ کور کلي خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو